دا مشال ریډیو ده. وخت په پېښور کې د مازیګر 4 بجې سوي دي. نن د سې شنبې یا نه ورځ او د 2018 میلادي کال د مې دریم نیټه ده. زه احمد شاه اعظم يم او د مشال ریډیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. پروان خبرونه کې به واوري چې د پاکستان په بټاباد شار کې د القاعده تنظیم د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته هلته حالات څه ډول دي. دا به هم واوري چې د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده تنظیم راتلونکی به څنګه وي. نو راپورونه هم لرو. خپل لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د اسامه د وژلو عملیات امریکا په خپل سر کړی دی. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ یو ورځنۍ درې اړخیزې خبرې اترې پای ته رسیدلې دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پارلمان پر غړو غږ کړی چې ملي یووالي ته دوام ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د اسامه بن لادن د وژلو لپاره عملیات یوازې امریکا ترسره کړی. په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د یوې لیکنې له لارې ولسمشر زرداری زیاته کړې ده چې پاکستانیو چارواکو ته دا نه و معلومه چې د القاعده مشر په ایبټ آباد کې و. ایبټ آباد هغه ښارګوټی دی چې له اسلام آباد څخه یوازې 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. پاکستاني ولسمشر دا هم ویلي که څه هم د اسامه د وژلو په عملیاتو کې پاکستان نه و شامل، خو د هغه په خبره د امریکا او پاکستان ترمنځ د یوې لسیزې همکاري او ملګرتیا د دې سبب سوه چې د محذوبې نړۍ په وړاندې دا پرله پسې خطر له منځه یوړل سو. اسامه بن لادن د اتوار په شپه د پاکستان د ایبټ آباد په ښار کې د امریکایي پوځ د ځانګړو عسکرو په عملیاتو کې له 4 کسانو سره یو ځای ووژل سو. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ یو ورځنۍ درې اړخیزې خبرې پای ته رسیدلې دي. په دې خبرو اترو کې شریکو مشرانو وروسته یوې خبري غونډې ته هم وینا وکړه. د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل پر ریپورت لري.
د پاکستان، افغانستان او امریکای ترمنځ نننۍ مذاکرات وروسته د پاکستان سیکرټری خارجه سلمان بشیر، د افغانستان نائب وزیر خارجه او د امریکای خصوصي استاذ مارک راسمن یو خبري غونډه وکړه. د خبري غونډې په وخت سلمان بشیر ویل چې اسامه د ماضي حصہ جوړه شوې ده او اوس موږ له مخکې قتل پکار دي. په دغه مقام مارک راسمن ویل چې د اسامه وجنه د پاکستان، افغانستان او امریکای لپاره یو غټه کامیابی ده. په دغه مقام د افغانستان نائب وزیر خارجه ویل چې د مذاکراتو سره
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل. امریکای ولسمشر باراک اوباما د پارلمان پر غړو غږ کړی چې ملي یووالي ته دوام ورکړي. په سپین ماڼۍ کې د امریکای پارلمان غړو ته د یوې میلمستیا پر مهال ولسمشر باراک اوباما ویلي چې امریکای ولس داسې راغونډ سوی دی لکه څنګه چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر ترهګرو بریدونو وروسته راغونډ سوی و. بل پلو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ملګرو هیوادونو زور اچولی چې د القاعده لخوا په نړۍ کې ترسره سوي له ظلم ډک ترهګر بریدونه په یاد وساتي او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره دې خپلې ګډې هڅې ګړندۍ کړي. چین هم د اسامه بن لادن وژل کېده د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې یوه لویه پیښه بللې ده. په عین حال کې امریکایي چارواکو ویلي چې دوی په اسلام آباد کې خپل سفارتخانه او په درې نورو ښارونو کې خپلې کونسلخانې د ممکنه بدل اخیستونکو بریدونو له امله تړي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. له پرون مازدیګره راهیسې د بېلابېلو پیښو په ترڅ کې 6 تنه وژل سوي دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د ښار په ځینې سیمو کې قهرجنو خلکو گاډو ته اور واچو. د کراچۍ ترانسپورت اتحادیې مشر محمود شاه افریدی مشال رډیو ته ویلي دي چې 13 شپه سوزول شوو 240 گاډو کې 30 د سورلو بسونه سوزول شوې دي. د کورنګي پولیس وایي چې دا خوډه په دغه پیښو کې په یاد سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو ډمپر گاډی ته د اور اچولو وروسته د هغې ډرایور هزار خان او کلینر عبدالرزاق په ډزو ووژل. د ژغورنې ادارې په وینا د ښار په پاک کالونی، جیل چورنګی او تاریخ روډ سیمو کې د نامعلومه کسانو په ډزو د یوې ښځې په شمول درې نور کسان وژل شوي دي.
په کراچی کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی. په افغانستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې د نیټو په هوایي برید کې لږ تر لږه 15 داسې کسان وژل شوي دي چې د نیټو لپاره د سامان وړلو د کاروان ساتنه یې کوله. د غزنی ولایت د پولیسو کمانډان ویلي چې دا کسان هغه وخت په نښه سو چې د افغانستان په جنوب کې د نیټو مرکزونو ته د سامان وړونکو کاروان ساتنه کوله. په غزنی کې د نیټو چارواکو ویلي چې د لومړنیو رپورټونو له مخې دا برید پر یاغیانو ترسره شوی و. خو د غزنی د پولیسو مشر زړور زاهد وایي په دې پیښه کې اروپا کې نه و ښکیل. په لیبیا کې د معمر قذافي د پلوي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه غرنیو سیمو ته غځېدلې ده. د رپورټونو له مخې د واکمن معمر قذافي پلوي ځواکونه د مخالفینو د مرکزونو په نښه کولو لپاره په هغوی پسې غرنیو سیمو ته خوځېږي. د یاغیانو یو ویاند رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د دوشنبې په ورځ پر زنتا نومي ښار لږ تر لږه لس توغندي غورځول سوي دي. بل پلو په لرې پرتو سیمو کې کډوال وایي چې دغه سیمې د لوږې له سخت حالت سره د مخامخ کېدو پر لور روان دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې پامیر چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې مو تاسو لپاره دغه راپور نه راغونډ کړی دی. په خبرونه کې به واوري چې د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته به د القاعده تنظیم راتلونکی څه وي او د مشرتابه لپاره به دوی څه ګامونه پورته کوي. د سیمه ییزو چارو یو کارپوه په اړه څه داسې وایي
چې کله موجوده حالت ته وکتل شي نو داسې نه ښکاري چې په دې سیمه کې یا په نورو سیمو کې اغیزه راغونډې شي او یو شورای فیصله کولی شي.
بلخوا بیا د بلوچستان وزیر اعلی وایي هیڅ یو بهرني عسکر ته اجازه ورنه کړي چې په دې صوبه کې دی عملیات ترسره کړي.
عسکر کو اپنے سرزمین پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے.
په کراچی کې پتیریو شواروس کې حالات یو ځل بیا توجن سوی او لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوی دي. او د دې خبرونې په پای کې به ځانګړي 19 پروګرام په ما څه تیر شو وطن اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. ګران اوریدونکو راځو د خپل لومړي راپور پر لور. لکه څنګه چې مو اوریدل چې 13 ورځ د پاکستان د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد ښار کې د القاعده تنظیم مشر اسامه بن لادن د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. دا چې د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد ښار کې اوس حالات څه ډول دي او هلته عام کسان څه ډول ژوند کوي او په کوم کور کې چې اسامه بن لادن ووژل سو د هغه شاوخوا څه حالات دي، دا پوښتنې د مشال ریډیو همکار پامیر ساحل په هغه ځای کې د مشال ریډیو له خبریال فواد علي شاه سره کړي. فواد علي شاه په سر کې څه داسې ځواب ورکوي؟
بعد کې خپل څنګه چې په عام ورځو کې ژوند روان دي، داسې نن مخکې ژوند روان دی. خلک یونیورسټو ته، کالجونو ته، هسپتالونو ته، سکولونو ته روان دي. او داسې ناخوشګوار نه څه واقعې مخې ته راغلي، د پېښه څه داسې مخې ته نه ده راغلي، نه داسې څه بل څه. د دې ځای د سیاسي ګوندونو د طرف نه هم سره د عمل تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلی.
فواد، تاسو ویل چې ژوند عادي حالت ته راستون شوی دی. په بلال ټاون کې چرته چې پرون اسامه بن لادن د وژنې او دالته د عملیاتو خبر خپور شو، په دغه ځی کې څه صورتحال دی؟ آیا دا اوس هم د پوز په ولکې کې دی کنه؟ تاسو خبریالانو ته اجازه ورکړي و چې تاسو هلته ورشي وګوري
کوم کور چې دی هغه کې تر اوسه پورې فوج پروت دی او هغه نه ګیټ چا پیرې کنه چونه تاو کړی دی. هغه کومه ګلۍ کې چې دا کور دی هغه ګلۍ ته کور ته تلو ته چاته اجازه نشته دی. څنګه چې پرون خدای کړی دی نن چې بلال کوم ټاون یا کالونی چې دا غي سره چې کوم ځای کې چې دا اسامه کور دی د غلې کوم چې دا اسامه په کومه غلې کې کور او غي سره خو او شادلو ولته خپل کورونو ته د تلو اجازه ته ورکړي دی. خدای ورته ویل دی چې بچتون به نه راخیږي او انته نه د فلمونه یا تصویران نه جوړي، انته چې ټول گی چا پیره د کور نه فوج پروت دی.
په ایبټ آباد کې چې تا کله دی سیمه تلاړې بلال ټاون ته او دلته تا د خلکو سره خبرې وکړې، دوی څه ویل چې څه چل شوی او دغه کسان له کومې مودې راهي سي دلته وسیدل، په څه ډول وسیدل، ژوند یې څنګه تیرېدو؟
دا کسان چې د خلکو د وینا تر مخه دلته چې دا کور به اتنه لس کالو پیرا پورې جوړ شوی او دا کور چې څنګه جوړ شوی دا ایبټ آباد کې اکثر ډېر ټیم اخلي کورونه. خو دا کور دی وایي چې یو میاشت نه تر دوه میاشتو پورې ټیم جوړ شوی، یعنی بزمکا چی سنگا کس واقعیستا چاچی دا کور جوڑ کرده نو غیر نفس ایک دم جوڑ کو افتا که دن نوار تا بجلی مشی راک راوستا بجلی او گیس او دے دے تراک لو نو دا کم خلق چی پکی دا اسامہ دی چی بیا او خطر رستو اگا خلق دی که بے شپگو کالونا تقریبا نسی دو خلق چی کم زائی خلق وائی سوک وائی تو کالونا سوک وائی دا شپگو کالونا او دے که دا کور چی دا چا پا نوم دے دا دا مردان یا اسی دون کے دے نو دا اغا پا نوم دے دا زمکا چی کم اوا دا ام دا تباد یا اسی دون کی کنو شہر علاقہ دے پاک کے داغے دا یو اسی دن کی وا دا خلق چو دے با دا کور نا نراوا تو دا بے کور نا با یو پختون راوا تو پا سر کر تس گاڑی کے او اغا با یا تنور نا روٹائی واگستی یا با نور کارو ناو کو دے کور تا نا چاہتا دا دنت لو اجازتو نا باہر پر ما یو کس سر خبر کور دے کور سر خواہ کے کور دے اغوی زمین با شمانو نا چی یو زل بال تلیو دنن دا کرکٹ والا بالم تر دی پوری دا خلق احتیاط کولو دی خلقو چاگا بالم مونتا واپس رانکو او ماشومانو تا اووی سدا دا شلو رو پو بال دیو تا سوال شپیتی رو پی او دا بال مون واپس ندر
دا کم کس چی پا دا چی پا دی کلتس گاڑی کرا و تو دام پختونو
دا چی بے دا پختونو او خلقو دا گنلا غی گمان داو چې دا د وزیرستان نه بے کوره شوي خلک دلته کې راغلي دي او دا کسې چې دی ورته پناه ورکړي ده او مرسته ده کور کې چې څوک دي نو د کور نه ماشومان چېرته راوتي دي نه ښځې او نه سړي.
ایبټ آباد یو داسې ښار دی چې هلته بهرني زیات وسی، دلته ښوونځي دي، بیا ملټري اکیډمي ده، بیا ریټایر پوځیان لکه څنګه چې پرون تاسو سره ما خبرې کولې نو تاسو ویل ریټایر پوځیان دلته ډېر وزي وسی، کاروباریان دي، بیا سیلګران هم راځي. خو عام تاثر دا دی په پاکستان کې دننه په خیبر پختونخوا کې په دغه سیمو کې چې کله موږ اوسو په کوڅو او په داسې محلو کې نو یو بل سره راشه درشئ، یو بل سره سلام کلامي، د یو بل په اړه باندې معلومات ترلاسه کولې چې دغه زما گاونډی چې راغلی دا څوک دی، داسې هڅه دی خلکو نه وکړي.
دا کور چې کوم ځای کې جوړ دی هغه داسې دی چې دینه یو طرف ته د ګلۍ او بل طرف ته دی چې داسې پټي شان دی دینه، او دا کور داسې قسمه جوړ شوی دی چې دی کې خلکو دا ګڼله چې یا خو دا ته چا ځای دی ځاني څه اجره ده او دلته کې څه کاروبار کوي، او یا چې دی بیا چې کله پکې دا خلک راغو نو ځایي خلک وایي چې مونږ سره به د یو کس سلام دعا کوله او نور دا کسان داسې چې دوی به چا سره خبره سیوا کوله نه چې تا به ورته سلام وکړو، نو دا خلک وایي چې هغه هم به درته سلام وکړو، او کنی چې داسې به هغه نه چا سره سلام دعا کولو نه به سیوایي خبره کوله به تر دې حده پورې محتاطو چې ماشومان هم به کور ته نږدو یا دننه نه پرېږدو چې هغه نه بال لاړو نو هغه بال هم به واپس نه ورکولو. خلکو خیال دا دی چې کېدای شي چې دا وجه دا وجه دی کې څه کیمرا یا څه بل څه ریکارډر نه.
تاسې د کیمرې او د ریکارډر خبره وکړه، ځنې رسنۍ وایي چې په دغه کور کې د برښنا یا د بجلی نه علاوه ټلیفون انټرنیټ داسې هیڅ شی نه.
پامیر دا خبره خو یعنی فوجیان څوک چې دننه ورغلي دي کورونو ته او ماغه کولی شي ځکه چې دی خو نه ځایي خلکو ته پته دا نه بل چاته، او پاکستان فوج تر اوسه پورې دا خبره کوي چې هغه دننه نشي تللی تر څو پورې چې ما دا کور کتلی دی. ابتباد کې نورو کورونو د پاسه د برېښنا یا بجلی تارونه تیر شوي دي او د دې کور د پاسه چې دی هم بجلی نه ده تېره شوي. دا چې څنګه جوړ شوی دی د نورو کورونو نه بیل باندې جوړ شوی دی، د دې جوړښت د نورو کورونو نه بیل دی، چتیس نه ډېر چاپېره کنډ تارونه دي او دې ته یو خصوصي ټرانسفارمر نه بیا بجلی شوي ده چې هغه په پټو کې دی.
د مشال رادیو خبریال فواد علی شاه و چې له ایبټ آباد څخه زموږ د همکار پامیر ساحل پوښتنې ځوابولې.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اسلامي سختدریز ډلو ګواښ کړی چې دوی به د امریکا او پاکستان څخه د القاعده د مشر اسامه بن لادن غچ اخلي، خو بل پلو بیا د نړۍ د اکثرو هیوادونو مشرانو د اسامه بن لادن وژل کېدل ستایلی دي. په دې اړه د امریکا چارواکو هم خپل نظر ښودلی دی. په دې اړه نور حال له واشنگټن څخه د مشال رادیو همکار هارون باچا په خپل دې راپور کې راکوي.
که یو پلو د غربي نړۍ هوادونو په ټولیزه توګه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په وژنه د خوښۍ څرګندونې کړي، نو بل پلو بیا اسلامي سختدریزه ډلو هوډ ښودلی چې د لویدیځ پر ضد جهادي سرګرمیو ته په دوام ورکولو به د خپل مشر د وژنې بدل واخلي. رایټرز خبر ایجانس په خپل رپورټ کې په یو شمېر عربي ژبو انټرنیټي ویبپاڼو او فورمونو د خپرو شویو پیغامونو حواله ورکوي چې په ترڅ کې صدر اوباما او د هغه پلویان په ناوړه القابو ستایل شوي او ورباندې غږونه شوي چې د خپلو کړنو حساب ورکولو ته تیار ووسی. په عین حال کې د امریکا صدر براک اوباما د واشنگټن په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د اسامه بن لادن وژل کېدل د امریکایانو لپاره یوه له نیکمرغه پیښو څخه وبلله او زیاته کړه چې د نوموړي په لمنځه تللو سره به نړۍ د دې د اوسیدونکو لپاره په یوه غوره او محفوظ قرارګاه بدل شي. نوموړي د امریکایي قوم د ټینګ عزم او یووالي د څرګندونو په ستاینې کولو سره هوډ ښکاره کړ چې په وینا یې امریکایان کوم یو کار پسې شي نو هرومرو خورول کامی ترانے ویلے دا هاغه خلق دی چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې په ژوند کولو ویاړ کوي. په ورته وخت کې د امریکا خارجه وزیر میرمن هیلری کلینټن هیله سرګند کړه چې د اوساما بن لادن په وژل کېدو سره به د هغو کورنیو د درد لږ ډیره مداوا شوي وي چې د القاعده د ترهګر فعالیتونو له کبله وګړي قربانیان شوي دي. نوموړي تیره ورځ هم په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا د استخباراتي سفارتي او امنیتي مامورینو د مړانې په ستاینې کولو د القاعده شبکې د مشرتابه د لمن زوړلو په لړ کې د پاکستان د همکاریو یادونه هم وکړه چې وی ویل
cooperation with Pakistan.
Pakistan sar da hamkaray patras ke mung utwani du bin Laden ta aw haga angan taw rasu charta chaga patshwew. Daratun ki lapara mung da go hamkaray aw da la pyawadi kawlo azam kaw kome chiba yawaze da hukumati daro tar manzwi. Da hamkaray ba da mutahida alatuno aw da Pakistan da ulusuno tar manzwi.
The people of the United States and the people of Pakistan.
Mirman Clinton ham da raz wazeh kala che kasa ham da Osama bin Laden wajal ke dal mung da khpale yawe ستری لاسته راوړنې په توګه نمانځو، ولې زیاته کړه چې د القاعده شبکې د بیخ وستلو په لړ کې مونږ خپلې شریکې هلې ځلې باید لا پسې ګړندی کړو. نوموړی په طالب وسلوالو هم غږ وکړ چې نویو حالاتو ته په کتنې د ځان لپاره په غوره کړې تګلاره باید له نوي سره سوچ
وکړي.
زموږ پیغام د طالبانو لپاره هم دغه دی، بلکې نن تر بل هر یو وخته زیات اوچت او روښانه دی. او هغه دا چې تاسو موږ له ماتې نشئ راکولی، ولې یو انتخاب ضرور کولی شئ تر سو القاعده سره د اړیکو په پرې کولو د یوه سوله ییزه سیاسي پروسس برخه جوړ
شئ.
د امریکا خارجه وزارت د القاعده د مشر د وژنې په غبرګون کې د تاوتریخوالي ممکنه پیښو ته په کتنې د یوې اعلامیې په خپرولو په ګرده نړۍ کې میشت امریکایي اتباع خبردار کړي سو د سفرونو او خپلو ورځني کارونو د ترسره کولو پر مهال له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. بلې خواته د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند غړي او د استخباراتي چارو د کمیټه مشر مایک روجرز خبریالانو ته وویل هغه واړه شواهد لري سو نړۍ قانع کی چې وژل شوی تن هم اسامه بن لادن دی. نوموړي زیاته کړه چې د اسامه بن لادن د تدفین مراسم د اسلامي اصولو په رڼا کې ترسره شوي، ولې مړی ورله په سمندر د ډوبولو خبرې ته اشاره کول وویل چې څوک یې دیتا پرې نه خودل په سلی ورله مزار جوړ کړي. خاغلی روجرز وړاندې وویل د اسامه بن لادن د پاکستان په خاوره وژنې یو لړ پښتنې راولاړې کړې چې د دغه هیواد د حکومت مخې ته به کېښودی شي. زه نه غواړم ګمان وکړم چې پاکستان حکومت ته په دغه ځای کې د اسامه بن لادن د موجودیت په اړه خبر وو او که نه. مونږ به دا سوالونه وپوښتو. زما په فکر امریکایان حق لري په دا خبر شي. زه به غواړم چې معلوم کم هغوی ته څومره معلومات
وو.
بل لوري ته د هند حکومت هم د خیبر پختونخوا په ایبټ آباد کې د اسامه په وژنې د خوښۍ اظهار کړی، ولې ورسره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د پناه ځایونو د له منځه وړلو په خاطر په دغه هیواد فشار سیوا کړي. د هند د خارجه وزارت ویان وشنو پرکاش تیره ورځ په نوي دهلي کې خبري غونډې ته وویل
The world must not
let down it
da tarhagara pa masala da kabu bya mundulo palalke da nalai pa gadu kushishuno ke bayad kamera nishi che patras ke zamung pa gawand ke tarhagaru ta aur kulshiwi pana zayun ham bayad lamanza yodal shi da usama bin laden pa wajal ke do malgur millatuno aw arupai tolane ham pa kharo kliyo khpalo khpalo elamiyo ke da tarhagara zad nadiwala mubarizah ke da america da gharostai hase gatawari balale che paratun ke ladaga campaign sara da la ziyat umrastu kawalo jmane ukde da america da istikhbarati charwa ko دا خبره چې وایي د بیت آباد عملیات خپل سریول د پاکستان د پوځي چارو د څېړونکو په ان ممکن په دغه هیواد کې د خلکو امریکا ضد احساسات چې وار لمخې پارېدلی دي لا هم پسې وپاروي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
گران اوریدونکو، ستاسو پام د مطبوعاتي کتنې پر لور راګرځوم. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جورنال د اسامه د وژلو عملیات تفصیلي حال خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او نور لوړپوړو چارواکو د دې عملیاتو نیغ په نیغه څارنه کول. د دغه مقالې مهم ټکي به زموږ همکار ګلیا درته واوروي.
د امریکای ورسپانې وال سټریټ جرنال مقاله د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژلو اپریشن په اړه لیکلې ده چې د ورسپانې په وینا د امریکایي عسكر شپېته چنده یقیني نو چې اسامه با په اپټاباد کې وی او کنه. ورسپانې لیکي چې د امریکای ولسمشر باراک اوباما له خطر ډک لار خپل کړې و، ځکه چې کېدې شو امریکایي عسکرو د غلطه نیغ په نیغه جګړې سره مخامخ شوي وي. ورسپانې لیکي چې د امریکایي هلیکاپټرو په سلويخ منټو کې د اسامه پټنځای برید وکړو چې د دوی یو هلیکاپټر هم پکې تباه شو. اسامه د سلويخ فټه دنګ دیوالونو په کور کې په دویم چت کې وو. او ورسپانه د امریکای چارواکو د خپل لیکي چې اسامه د وژل کېدو نه وړاندې مزاحمت هم کړی وو. ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي چې د یو لسیزي مایوسۍ وروسته اخیر امریکا په دې کې بریالی شوه چې د ترهګرۍ ډلې مشر یې ووژلو، او دا ډېره خطرناکه فیصله هم وه چې د پاکستان دننه عملیات کول وو. ورسپانه د اسامه د وژلو نه وړاندې د اپریشن تیاری او استخباراتي معلوماتو راغونډولو په اړه په مقاله کې لیکي چې تیر کال ستمبر میاشت کې د سی آی ای خفیه غونډه کې د اپریشن لپاره د لس ملیون نه زیات فنډ ایښودی وو، او په اپټاباد کې دغه کور نه خواو شاو ګټور معلومات هم ترلاسه کړي وو. ورسپانه لیکي چې د اوسامه شپږ ځل د امریکایي عسکرو په بریدونو کې بچ پاتې شوی وو. ورسپانه د دې تفصیل هم ورکړی دی. وال سټریټ جرنال لیکي چې امریکایي تیر کال په اگست میاشت کې دا معلوم کړه چې اوسامه په اپټاباد کې په یو کور کې پټ دی، او د دې وروسته د ځای معلومات راغونډول شروع کړل. د امریکای ولسمشر اوباما ته په ستمبر میاشت کې د اسامه د پټنځای په اړه ویل شوي وو. نومبر میاشت کې د سی آی ای مشر پانټا د دې ځای نه معلومات راغونډولو لپاره ویلي وو، او په اته دېش معلوماتو کې یو څو ګټور وو. په دې موقع پاکستان هم څه معلومات شریک کړي وو، خو دوی د دې اهمیت نه نو خبر. پانټا په دسمبر میاشت کې د کانګرس نه د لس میلیونو ډالرو نه زیات فنډ منظوري واخیسته چې دا اپریشن یقیني کړي. ورسپانه زیاتوي چې پانټا په اپریشن خبر وو چې د کامیابی موقع د شپېتونه 80% پوري کېدی شي. په فروری میاشت کې د اپریشن لپاره پانټا غونډې پیل کړي. د مارچ په 16 نیټه ولسمشر اوباما سلاکارو ته ویلي وو چې اوس تک پکار دی. د اپریل په 19 نیټه پانټا د اوساما په اپټاباد کې د موجودګۍ خبري تصدیق وکړو، او هم په دغه ورځ ولسمشر اوباما د اپریشن منظوري ورکړه. ورسپانه لیکي چې د خراب موسم له امله اپریشن 40 غنټې معطل شو. د اتوار په ورځ د سی آی ای مشر پانټا په سی آی ای مرکز او ولسمشر اوباما په سپین ماڼۍ کې خپل سلاکارو او لوړپور چارواکو سره نیخ په نیغه اپریشن وکتلو. ورسپانه د امریکای یو چارواکي د خولي زیاتوي چې یو منټ د ورځې په شان اوګد شو. د اړومبې جګړې وروسته امریکایي عسکرو د اوسامه د مرګ تصدیق وکړو. ورسپانه لیکي چې د ځانګړي امریکایي عسکرو د زاینه ګټور معلومات هم ترلاسه کړل، او د زاینه ټول ثبوتونه هم ختم کړل. ورسپانه لیکي چې 9 بجې ولسمشر اوباما ته وویل شو چې اوسامه ډي ان ا هم ملاو شوی ده، او دوی یقیني دي چې اوسامه وژل شو. ورسپانه لیکي چې د اوسامه وژل کېدو 40 غنټو وروسته د اسلامي روایتو ترڅنګ سینتا وسپارل شو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
زمر جغلا مشال ریډیو خبري. په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د اسامه بن لادن په وژنه یو مقاله لیکلې. د نوموړي په خبره کې هم د هغه خلاف عملیات پاکستان او امریکا په ګډه نه وکړي، خو دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګري په ضد جګړې کې د همکاري له امله ممکن سوي دي. دغه مقاله مهم ټکي به زموږ همکاره ملیحه امیرزاده درته واوروي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری لیکي، پاکستان د امریکا، برتانیې، افغانستان او د نورو یو شمېر هېوادونو په شان د القاعده ډلې هدف وو او تر ټولو زیات ترهګری ښکار شوي. نوموړي د اسامه بن لادن په وژنه اطمینان څرګند کړ چې ورسره د ترهګری ښکار شوي خلکو ته انصاف ترلاسه شو. نوموړي لیکي که څه هم د اسامه بن لادن د وژنې لپاره ترسره شوي عملیات امریکا او پاکستان په ګډه نه وکړي، خو دا عملیات د یوې لسیزې راهیسې د پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ له امله ممکن شوي. صدر زرداری زیاتوي، په ترهګریزې جګړې کې پاکستان تر ټولو زیات متاثره شوي چې پکې ګڼ شمېر پولیس والا او معصوم خلک وژل شوي دي. د نوموړي په خبره د بن لادن وژنه د هغه لپاره په شخصي توګه د انصاف معنی لري، ځکه چې خپلې مېرمنه بېنظیر بوټو دا ترهګری ښکار شوې وه او بن لادن دوه وارې د هغې د وژلو منصوبه تیاره کړې وه. نوموړی وړاندې لیکي د امریکا په مطبوعاتو کې پر پاکستان تور لګول شوی چې د ترهګریزې جګړې لپاره ژمنتیا نه لري او په خپل هیواد کې ترهګرو ته پناه ورکړي. دا هغه په خبره د بې بنیاده اندازې یو حیرانونکي خبر جوړې دی چې خود حقیقت سره هیڅ تعلق نه لري. پاکستان لپاره د نورو هیوادونو په شان د القاعده نه د نفرت کولو لپاره هر وجه شته، او د ترهګریزې جګړه چې څنګه د امریکا ده هغه شان د پاکستان هم ده. د هغه په خبره حکومت یې د صدر اوباما د خبرو سره مني او د دې ستاینه کوي چې د عملیاتو په لړ کې یې د پاکستان د کردار او د همکارۍ ذکر وکړ، او د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د خبرو سره هم اتفاق کوي چې ګینې د دواړو هیوادونو لپاره پکار ده چې له یو بل سره همکاري زیاته کړي او هغه مجرمانو پسې شي چې معصوم خلک وژني. نوموړي لیکي دا جنگ یې لا خو نه دی ګټلې، خو دا ورته د دې جګړې د خاتمې لپاره یو شروعات ښکاري. د صدر زرداری په خبره د بن لادن د مرګ نه څو ګنټې وروسته د طالبانو عکس العمل مخې ته راغلو او د پاکستان حکومت یې ذمه واره ګرځو او ورنه د بدل اخیستلو خبره کوله. خو داغه په خبره پاکستان به هیڅکله نه پشا کیږي. پاکستان نه کله د سخت دریځ مرکز وو او نه به کله جوړیږي. نوموړی وړاندې لیکي سخت دریځه ګوندونو ته په پاکستان کې کله هم کامیابی نه ده ترلاسه شوې. سواتی یو مثال دی چې ورکې د حالاتو نه خلکو ته ښکاره شوه چې راتلونکي به یې په څه ډول وي، نو ځکه په لږه موده کې خلک د سخت دریځه خلاف نور هم رایوځای شو. نوموړی د پاکستان د خوشحالۍ لپاره جمهوری حکومت ضروری ګڼي او وایي چې حکومت، پوځ او استخباراتي اداره ټول یو ځای دي او د هغوی ترمنځ د بې اتفاقۍ ټولې خبرې غلطې دي.
ملیحا میرزاده و چې په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری د مقالې مهم ټکي در اورول.
پښتو وایي مشال ریډیو ور
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې پاکستانی خبریال او څېړونکي احمد رشید د اسامه بن لادن په اړه یو مقاله کې ویلي دي، اوس وخت را رسېدلی دی چې د پاکستان په شمول ټول نړۍ د تلپاتې امن لپاره کار وکړي او ترهګرو ته داسې موقع ورنه کړل شي چې هغوی بیا د خلکو د ژوند لپاره خطر جوړ شي. زموږ همکار منور شاه د دې مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
احمد رشید په خپل دې مقاله کې لیکي، امریکایي او نړیوال ځواکونه د لسو کالو راهیسې د هلو ځلو وروسته د اسامه په وجلو کې کامیاب شو، خو دا خبره د فکر وړ ده چې نوموړی د سختو غریزو قبایلي سیمو پر ځای د پوځي مرکز په څنګ کې د ایبټ آباد په آرامه ښار کې وموندل شو. اسامه چې د 11 ستمبر د نیویارک بریدونو په ترڅ کې یې ټوله دنیا ولړزوله، د 1980 په لسیزه کې چې کله پیښور ته د شوروي اتحاد پر ضد افغان جنگ لپاره راغی، نو د چا په خیال کې هم نه و چې د سعودي دا وچ کلک او بې زړه زلمی به دنیا د دومره لوی بدلون ښکار کړي. احمد رشید وای تر لسو کلونو د امریکا خصوصي ځواکونه، استخباراتي ادارې او ډرون د اسامه په لټون کې ناکام کېدلو د هغه ملګری په دې نظر نور هم ټینګ کړ چې الله پاک هغه په خاص توګه د هر سنه محفوظ ساتي، او ان تر دې چې د طالبانو د حکومت د نسکورېدلو وروسته چې القاعده په عملی توګه تر ډیره حده غیر فعال شوه، بیا هم په دې ټوله موده کې د نړۍ ګڼ شمېر خلک د هغه د فکر او نظریې سره ملګری کېدل. د فاینانشل ټایمز په دې مقاله کې احمد رشید وړاندې لیکي، د اسامه بن لادن نظریه اسلامي نړۍ په خاص توګه د ناآرامۍ او ګډوډۍ سره مخامخ کړه، او مسلمانان یې په دوه ډالو یعنی منځلاري او سخت دریځو کې اوویشل. په اسلامي ټولنه کې نه یوازې مذهبي لګکې د مشکلاتو ښکار شو، بلکې هغه مسلمانان چې روښان فکر دي او د اسامه د سخت دریځ جهادي نظر سره یې ملګرتیا نه کوله، هغوی یې هم منافقین او د هغوی وجنه یې روا وګرځوله. احمد رشید وای امکان دی چې د اسامه د وجل کېدو وروسته به اول بلاتړي د هغه د بدل اخیستلو په غرض ځای پر ځای بریدونه کوي او دویمه دا چې القاعده به د فعال اوسېدلو لپاره هڅې کوي خو په کار دی چې د دې موقع نه ګټه پورته کړی شي او د امریکا صدر باراک اوباما او د نړۍ نور مشران د مذهبي همغږۍ او ورورولۍ لپاره چټک ګامونه پورته کړي او دا راز په ګډه د نړۍ د سباون لپاره سوله او ثبات ترلاسه کړی شي. احمد رشید په اخر کې وایي چې په افغانستان کې هم د اسامه د وجل کېدو نه پس د جوړجاړي لپاره حالات سمخکاري او په کار دي چې امریکا، افغان حکومت او گاونډي هیوادونه د طالبانو سره خبرې اترې توند کړي، ځکه چې طالبان د نړیوال جهاد نه بلکې د خپل هیواد نه د بهرنیانو د وستلو لپاره جنگ کوي او په دې لړ کې د دوی مشران لا د وړاندې نه د القاعده د ملګرتیا نه ستړي وو. د دې ترڅنګ پاکستان هم کولای شي چې په هیواد کې د مذهبي ورولۍ لپاره په خپل اولس کې د زغم او برداشت په لړ کې ګامونه پورته کړي او د هیواد د بانی محمد علي جناح هغه وینا خلکو ته وریاده کړي چې کڅوک جمعات تزي، کڅوک مندر تزي او کڅوک ګرځي ته خپ آرام خپل عبادت کوي او په ټولنه کې به خپ مینا ګډجوند کوي.
گران اوریدونکو زموږ همکار منور شاو چې تاسو ته د فاینانشل ټایمز کې د پاکستانی خبريال او څېړونکو احمد رشید د مقالې مهم ټکي درواورول. دا وخت په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوي دي. بوریوال کاکړ به تاسو ته لاندې خبرونه واوروي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي د اسامه د وژلو عملیات امریکا په خپل سر کړیو. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ یو ورځنی درې اړخیزې خبرې اترې پای ته رسیدلې دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پارلمان پر غړو ژغ کړی چې ملي یووالي ته دوام ورکړي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالو په تازه پیښو کې شپږ تنه وژل شوي. په افغانستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې د نیټو په هوایي برید کې لږ تر لږه 15 داسې کسان وژل شوي دي چې د نیټو لپاره د سامان وړلو د کاروان ساتنه یې کوله. او په لیبیا کې د ممر کذافي د پلوي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه غرنیو سیمو ته غځېدلې ده.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته لاند خبرونه واورول. ګران اوریدونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد ښار کې د القاعده تنظیم مشر اسامه بن لادن د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. دا چې د القاعده تنظیم راتلونکي به څنګه وي او د القاعده دوهم نمبر مشر ایمن الزواهری به د دې ګوند مشري په غاړه واخلي که به په دې ګوند کې څه درزونه رامنځته شي، دا پښتنه مې په پېښور کې د سیمیزو چارو کارپو خادم حسین مخته یې شید. هغه څه دا نظر کوي
نو په خیل کې تاسو دی القاعده دی پورا سخت تجزیه کوي نو د سیزن په اړه ډېر مخامخ او واضح کوي. یو خد اغي فکری بیانیا ده یا نظریاتي اړخ لري. هغه نظریاتي اړخ خو د تیر شو ډیرو لسیزونه په دې سیمه کې او د دنیا په نورو سیمو کې د سماجی بیانی په حواله په مخ کې تللی دی او دنیا کې څو خلک داسې دي چې په هغې د عقیدې تر حده پورې یقین لري. هغه فکری بیانیه خو که فرض کا د مخنه د اوړو خبره راځي نو هغې دپاره دا ضروري ده چې متبادل فکری بیانیه دي وي یا متبادل نظریاتي اړخ دي وي چې هغه په سیکولر جمهوري قدرونو ولاړي، هغې اډانې په سیکولر جمهوري قدرونو ولاړي. د هغې دپاره خو د سیمې ریاستونه، د سیمې سیول سوسایټي او د نړۍ ریاستونه او د نړۍ سیول سوسایټي ته د روانو کلونو کې ډېره سخت مبارزه پکار ده. په علمي توګه هغه په تعلیمي ادارو کې پکار ده، هغه د میډیا په سطح پکار ده، هغه د سیول سوسایټي په سطح پکار ده. دا خو یو اړخ دی چې زما خیال چې دا به تر روانو وختونو پورې وي او زما په خیال چې د دې لپاره به د لوی مبارزې کولو ضرورت پېښېږي. د دې دویم اړخ کې تاسو وایئ چې د دې مختلفې شبکې دي چې یو جسماني ساخت لري. هغه جسمانی ساخت داسې نه دی چې هغه د یو خاص ارګنایزیشن سټرکچر یا د یو خاص تنظیمي ډانچه باندې ولاړ دی یا یو خاص تنظیمي اډانه لري. زما خیال دا دی چې د القاعده کې مختلف شبکې دي، مختلف تنظیمونه دي او د هغه تنظیمونو ترمنځ د اسامه بن لادن شخصیت یو کامن تھریډ او یو 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 اجتماعي تاسو ورچ علامت چې په اغي علامتي قيادت چې په اغي د ټول راغونډې ده د نتورکینګ په حواله اوس د نتورکینګ د عمل خو به د روان وخت کې ډیر زیات درزونه پکې راشي دا فیصله کول په القاعده کې دننه چې د اسامه بن لادن په شان به یو بل کس کاغه ایمن زواهری وي او که نور خلک وي یو علامت جوړ شي د قیادت د مختلفو شبکو لپاره د بیلابیلو شبکو لپاره دا به ډیره ګراني ویل په دې وخت کې دا په دې منحصر کیږي په دې انحصار لري چې دی القاعده د شورای نظام څومره زر راغونډې شي او په کم ځای کې راغونډې شي چې کله موجوده حالت ته وکتې شي نو دا څنګه ښکاري چې په دې سیمه کې یا په نور سیمو کې اغي زر راغونډې شي او یو شورای فیصله کولی شي
د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده یا د طالبانو لخوا په پاکستان یا افغانستان کې څه عملیات امکانات لري
څنګه چې پوند تحریک طالبان خلکو اعلان کړه خبره او څنګه چې دا ښکاری چې بعضی نور تنظیمونه چې القاعده په مرسته ولاړو یا القاعده ورسره نتورکینګ وو کاغه په پاکستان کې په پنجاب کې دي که په قبایلی سیمه کې دي که په افغانستان کې دننه دي یا په نورو سیمو کې دي زما په خیال چې اګي دي د دې عمل بدل یا د دې عمل نتیجې په تور به فوري تور دی هغه خلکو هدفي وژنه شروع کړي کوم خلک چې د القاعده د فکری بیانیې په ضد ولاړ دي زما پر خیال په افغانستان کې دننه په قبایلی سیمو کې او پاکستان کې دننه دا داسې خلکو ژوند ته ټیک ټاک خطر را پیښ را کوم خلک چې دغه فکری بیانیې په ضد ولاړ دي خو یې ډېر فوري عملیات کېدای شي او هغه عملیات به د هدفي وژنې په شکل کې ممکن دي کوم چې دي ورکه تجربه لري او چې کوم دي د مختلفو وختونو کې کړی دي هغه هدفي وژنې به د خلکو په ضد وي خو هغه هدفي وژنې یا هغه هدفي بریدونه د دې تنصیباتو په ضد کوم وي افغانستان کې د ادارو په ضد پاکستان کې د ادارو په ضد قبایلی سیمو کې د ادارو په ضد دا د روان سو میشتو کې د سرکاري کې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ایجنسو او د اغي عسکري قیادت او ورسره سیاسي قیادتونه کینی او سره یو داسې تګلار ولټي چې د انفورمیشن شیرینګ یو نظام مخې ته راوړي او کم کم ځای کې چې دغه هدفي وژنې ممکن دي هغه لارې ونیسي او هغه ځای کې دغه نتورکینګ او درصد لارې بندې کړي یا بیا داسې کېدای شي چې د پاکستان عسکري قیادت او سیاسي قیادت او د افغانستان عسکري قیادت او سیاسي قیادت او د ناتو عسکري قیادت او سیاسي قیادتونه دا د القاعده سره تړلي څومره شبکې چې دي د اغي په ضد یو داسې افنسیو شروع کی چې د دینه مخکې چې اغي هدفي وژنې شروع کی د اغي مرکزونه اونول شي د دې دغه لار ما تخکاری چې فوري تور ممکنه ده
په پېښور کې د سیمایزو چارو کارپو خادم حسین وو چې د اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د دې تنظیم د راتلونکي په اړه زموږ سره خپل نظر شریکوي
بلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي
څو کوم د قزبا د ورځې راوتل مو هیڅ درک نه لګي
او د قبالي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنيو د بل نه داسې ورکه شول
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي
زمونږ لاګانې مخ هم د مضبوطې کړې دی دغه خلکو او ته مونږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخ کې شي
شورو او زیارت او ریدل یې مهیروي
ګران اوریدونکو زموږ غله مشال ریډیو خبري او څو د کراچي پر لور په کراچي شهر کې د هدفي وژنو په تازه پیښو کې لتیر مازیګر رئیس د شهر په بیلابیلو برخو کې د متحده قومي موومنت د سیمیز مشر فاروق بیگ په شمول شپږ کسان وژل شوي دي د تاریخوالي په دې پیښو کې تیر شپه 22 موټرونه هم سوځل شوي دي د کراچي د حالات په اړه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی نور حال راکوي
خار کې د بدامنۍ پیښو وروسته له هغې زور ونیو کله چې د کورنګۍ په سیمه کې نامعلومه وسلوالو 43 کلن فاروق بیگ ووجلو. د ایم کیو ایم سرچینې وایي چې وجل شوی تن د دوی د ګوند د تنظیمي کمیټۍ غړی و. د فاروق پیغ د وژنې وروسته نامعلومو وسلوالو د ښار په صدر بازار، طارق روډ، کارادر، لیاقت آباد، شارع فیصل، ملیر او یو شمېر نورو سیمو کې هوایي ډزې شروع کړې چې له وجې یې سیمه کې ویره خورا او کاروبارونه بند کړای شول. د ښار په ځینې سیمو کې قهرجنو خلکو ګاډو ته اور واچوه. د کراچۍ ترانسپورټ اتحادیې مشر محمود شاه افریدی مشال رډیو ته ویلي دي چې تېره شپه سوځول شوو 240 ګاډو کې 30 د سورلو بسونه سوځول شوي دي.
پرون مونږه تقریبا 12 ګاډي سندري دي، تقریبا اوسه پر کوم ماته اطلاع ته نو تقریبا 22-23 ګاډي دي مور اوسه پر وسېدل، خو دا مختلف علاقو کې سندري دي. او دا ډېر عام د جلتي څنګه کروي شوی دی، ولې په ګنټو کې دا مدار دا ګاډي دي مور تقریبا 2-3 ګاډي وسېدل، او اوسه پورې مدار نه هغه خلاف کروي نه کیږي. دا د شهر دا بدمشان چې کوم دي ګاډي سوځي یا خلک مړی هغه خلاف کروي کیږي نه. حکومت شته نه، دا رینجر ولاړ وي، پولیس ولاړ وي، هغه باوجود هم ګاډي کیږي.
هلته بیا د کورنګي پولیس وایي چې دا خوډب په دغو پیښو کې په یاد سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو ډمپر ګاډي ته د اور اچولو وروسته د هغې ډرایور هزار خان او کلینر عبدالرزاق په ډزو ووژل. د ژغورنې ادارې په وینا د ښار په پاک کالونۍ، جیل چورنګۍ او طارق روډ سیمو کې د نامعلومه کسانو په ډزو د یوې ښځې په شمول درې نور کسان وژل شوي دي. کراچۍ ښار کې وخت په وخت د هدفي وژنو او اخوډب پیښې رامنځته کیږي، خو په دې وروستیو کې د دغې پیښو سمدس وروسته په لویه پیمانه ګاډي سوځول کیږي. تېره ورځ هم د ایم کیو ایم ډلې د پخواني ایم پي ای لیاقت قریشي د وژنې وروسته د دغې ګوند لخوا د اعلان شوي ماتم په ورځ د سورلو 12 ګاډي سوځول شوي وو. تېرو دوو ورځو کې د ښار په مختلفو برخو کې د 500 څخه زیات ګاډي د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوي دي. د کراچۍ ترانسپورټ اتحادیې د مشر په وینا سوځول شوو ګاډو کې 15 د سورلو بسونه دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې زیاتره پښتانه د ترانسپورټ کاروبار کوي او د سورلو بسونه د پښتنو دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانونکي او په زړه پورې خبرونه، کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
گران اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس زو د بلوچستان پر لور. د پاکستان په بټ آباد ښار کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن تر وژلو وروسته اوس د نړیوالو په ذهنونو کې د شکونه راڅرګند سوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر یا د کوټې د شورا په اړه به څه سلوک کیږي. په بلوچستان کې د دغه صوبې وزیر اعلی نواب محمد اسلم خان ریسانی تیر مازدیګر د بلوچستان اسمبلی تر غونډې وروسته له خبري اعلان سره په خبرو کې وویل چې هیڅ یو بهراني عسکر ته به د دوی پر مځکه د چا په ضد عملیاتو اجازه ورنه کړل سي، خو هغه دا وضاحت ونه کړي چې آیا دلته کوټه شورا وجود لري او کنه. نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبريال خدانور نصر په خپل دی راپور کرا کوي.
د اسمبلی تر غونډې وروسته وزیر اعلی بلوچستان له خبریالانو سره په خبرو کې وویل هیڅ یو بارني عسکر ته به د دوی پر مځکه د چا په ضد د عملیاتو اجازه ورنه کړي. د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسامه په پاکستان کې تر وژل کېدو وروسته که د امریکې لخوا د طالبانو د کوټې شورا په ضد عملیات وسي د دوی غبرګون به څه وي، نواب اسلم ریسانی وویل
هم کسی غیر ملکی عسکر کو اپنے سرزمین پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے.
موږ به یو غیر ملکی عسکر ته هم په خپل مځکه د برید کولو اجازه ورنکړو. په داسې حال کې چې نړۍ په خاص توګه امریکا په بیا بیا ویلي په کوټه کې د طالبانو کوټه شورا شتون لري او د پاکستان لخوا یې اکثره تردید سوی، د نواب اسلم ریسانی داسې ځواب چې د کوټې شورا په ضد به هیڅ یو چاته د عملیاتو اجازه ورنکړي آیا د دې پخلی نه دی چې کوټه شورا اوس هم شتون لري؟ دا مې د بلوچستان له سینیر خبریال شاهزاده زلفکار څخه وپوښتل.
نه دا خبره بنی ول خبره دادی چې اتخاب د چیف منیسټر نواب اسلم ریسانی چې دی دا خپل یو تبیت دی باید دا خبره صافی دی چې باید هغه به تردید کړی چې دلته یو شورا نشته د طالب کوټه شورا یا د طالبان شورا یا د نو دغه مګر هغه په یو دغه فکر کې چې دی خپل دغه کړل چې بیرونی عسکر یا بیرونی فورسز چې دی هغه ته اجازت نه ورکو بیا ویل نه خپل سرزمین خپل خاوره چې دی
د شهزاده ذوالفقار په وینا د وزیرالله بلوچستان مطلب دا نه و چې ګواکې کوټه شورا دلته شتون لري، خو په دې برسیره پوښتنه دا پیدا کیږي چې پاکستانی حکومت خو په بیا بیا د اسامه په پاکستان کې له شتوالي څخه هم انکار کړی و. آیا داسې کیدای سي چې دلته طالبان شتون ولري؟ یو ځل بیا شهزاده ذوالفقار
داخلي ډیسټریکټ کې وګوره ډېر لوی ګردي جنګل کې ډېر لوی یو دغه دی ستا کیمپ دی، نو هلته د طالبان خلک هم ظاهره پټېدلی سي. دلته کوټه کې چې دی شاوخوا چې دی شوي دغه وګوره دی آبادیان ستا په هغه کې هغوی پټېدلی سي. نو روابط خو که د القاعده وي که د هغه خلک وي روابط کېدی شي او دغه سوي دي. بهرحال دا هم یو ډېر لوی کوشچن دی چې څنګه دا دونی های ویلیو ټارګیټ بلکې هایسټ ویلیو ټارګیټ چې دی په دغه علاقه کې څه دی ډېر وخت
د ویل ور ده چې په پاکستان کې د بن لادن تر وجل وروسته په یو شمېر رسنیو کې د کوټې شورا خبرې یو ریبیا شروع شوې چې له څو کلونو راهیسې په نړیوالو رسنیو کې ذکر کېده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. نن د پاکستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د صحافت ورځ لمانځل کیږي. په دې لړ کې د پاکستان په لویو او وړو ښارونو کې د لاریونونو او سیمینارونو بندوبست هم سوی دی. نور حال اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال عالم زیب خان په خپل دې راپور کې راکوي.
نن د نړۍ په شمول د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د صحافت د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. د نننۍ ورځ په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او صدر آصف زرداری د خبریالانو په نوم خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې حکومت د پاکستان د خبریالانو د مسلو نه خبر دی او دې لړ کې پوره پوره هڅې کوي چې دوی ته هغه ټول سهولتونه ورکړي چې خپله ډیوټي په ښه ډول ترسره کړي. دې سره سره په نننۍ ورځ خپل پیغام کې د اطلاعاتو مرکزي وزیر ډاکټر فردوس آشکاوان وایي دی وای چې په اوسنی وخت کې په میډیا د وړاندې نه زیات ذمہواري راغلې ده، ځکه دا وخت مونږ کورنی او بهرني په دواړه کچ د یو شمېر ستونزو سره مخ یو او بیا په خاص توګه ترهګری په ضد جنگ لوجې پاکستان ډېر زیان ترلاسه کړی دی. دې کې یو شمېر صحافیان هم وژل شوي دي، ځکه نن ورځ زه خبریالانو ته دا پیغام ورکوم چې د پاکستان حکومت د دوی سره دی او دې لړ کې د اطلاعاتو وزارت د خبریالانو لپاره د صحت او ژوند بیمه کولو په اړه کار شروع کړی دی. دغه شان د وژل شوي خبریالانو د کورنو لپاره د سپورټ فنډ بندوبست هم شوی دی. بلخوا مونږ ایله لرو چې د پاکستان مطبوعات به د دې ملک په ترقی او سوکالۍ کې خپل کردار نور په ښه ډول ترسره کوي. بلخوا د اسلام آباد په شمول د ملک په لوی او وړو ښارونو کې خبریالانو او صحافتي تنظیمونو د لاریونونو او سیمینارونو بندوبست هم کړی دی. د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی وینا تر مخه نن مازیګر به کراچۍ پریس کلب کې د کراچۍ یونین آف جرنلسټ له طرفه یو غونډه هم کیږي. دې غونډې ته به د ښار جرنلسټان او نور میلمانه وینا کوي. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د خبریالانو د لاریونونو په حال د خیبر یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټر یوسف علي مشال رادیو ته وویل
پاکستان
طرف سے زمین کا جن تو مدد را دی کی دی پر کی اب میاش کی خامخہ بتا دے اور بنے سر اس وقت ہم بنی ہم لی کی نظر حکومت نا مطالبہ دا دا کہ اس طور پر مخ کی خوری دتا ہے یعنی کہ کم جن دی سازی دے پارا گابن پور دے
ہم دے پیخور او خیبر پختونخوا پشان د بلوچستان خبر یالان هم پدننی ورځ دا پیغام ورکوي چې دوی د خپل ډیوټي په وخت د ډیرو ستونزو سره مخ وي. د کوټنا د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر وینا تر مخه زیاتره خبریالان د نن ورځې منځلو سره سره دا دریس هم لري چې دوی ته د کار کولو په وخت د هر اړخ نه دړکې ملاويږي ولې حکومت په دې حق له سکومک نه کوي. د خبریال وینا تر مخه هم دا وجه ده چې په تیر کال کې یوازې په بلوچستان کې لس خبریالان د بمي چاودنو او هدفي وژنو د لارې وژل شوي دي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس د روانې خپرونې په پای کې تاسو په هم ځانګړي اونیس پروګرام په ما څه تیر شو وطن ته راګرځو. په نننی پروګرام کې به تاسو له سواد سره د اړلرونکي اکبرشاه ایډوکیټ غمیزه واوري چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره خبرې کړې دي.
ما تثیر شو وطن
زو د تحصیل کول تی کالا کلی اکبر شاہ ایڈوکیٹ ما د سوات اوسې دونکو مجي
اکبر شاه صاحب لکه څنګه ستاسو معلومه ده چې په سوات کې د طالبانو یو وخت کې چپاره غلې و او بیا فوجي عملیات شوی خو د طالبان په وخت کې ډیر خلک په مختلفو شکلونو کې ځورېدل تاسو هم داسې یو پېښه سر مخامخ شوی یې
زما په خپل کې چې زمون کې ته کوم طالبان راغلي او هغه یې نیولې و ما او صرف په دې نظام باندې چې د وکیل دی او دې ته ما باندې د غنم بوجي د کلی د بر سر نواله تر کور سره پورې وو چې موږ ته دنیا د خلک ته وایي چې ته د پاکستان هغه وکیلې نن تاسو د وکالت ته حیثیت او ستاسو حیثیت ته د دین علاوه جی زما هیڅ ګنا نه.
یعنی تاسو ته بوجي په اوجه باندې درکا او څو کیلومتره در باندې سفر وکي؟
تقریبا یو نیم دو کیلومتره بګی په ما باندې بوجي وړي او زما محترم استاد فیروشا خان ایډوکیټ هغه راته یادو د درې واره په مختلفو طریقو باندې زه دا و سره د پجیل کې ځان سره بند کړو ما او په تکلیف کې ساتلو ما.
اکبر شاه صاحب چې کله تاسو دغه بوجي په اوښه باندې ولنو تاسو آیا 2 کیلومتر داسې په وړلو کې یعنی کامیاب سوسه کنه ډیر زیات تکلیف وو؟
یره جی ډیر تکلیف را تا ځکه چې زما وجود غټ دی او ما د سی وزن نه لري وړي عموما د خپل پیښې سره د خپل تعلیم سره د استفادې شې ما د موسم په لحاظ ډیر تکلیف وو
یعنی
زه مجبورې ده کبل زما سره بل چار نه و
نو دوی بیا د طالبان لتا سره به ملګری ولو چې وهل ټکول خلاره کینه کول.
یره جی یو کوړه هم دې څه واغه به را تر اچو چې چا بخښه تا پتا تا دې کې زه تکرشه چې تا خلک ویني او په مختلفو کوڅو کې زه وګرځولم.
نو دا وخت تاسو ته څنګه احساسې دل به سې تی و انسان دا غزه اوسېدونکې
په هغه وخت کې ما ته بالکل دا سه محسوسې دا چې راځل کې انسانیت نشته دلته اصول نشته او دلته قانون نشته دلته د انسان قدر نشته او یو تور تیار را تخکارې ده سه.
اکبر شاه صاحب څکل چې د خلکو تاسو لیدل است آیا تاسو د خلکو په نظر کې بیا د دې واقع نه ورسته کم راغی زیات راغی کنه خلکو وایي چې بس د خو جبران سوې دي نو دا دومره خبره نه ده؟
نو هغه وخت خو خلکو نه زما مرسته کولای شو او نه غږ کو خو بس هم دا سه چې دا وو کم طلبيان خلکو هغه نظری عقیدې ته نږدې خلکو ماتبه په بد نظر کاتو
نو بل
او ډیر خپلوان دا چې چې ما خپه کیږي چې را دا یو مهذب سره یو سوشل سره یو تعلیم یافته انسان دا سره دا سي ریږي کی
نو کله چې دا
خلک ته کوشش نه راځي.
اکبر شاه صاحب کله چې دا طالبانو نو څو کسانو چې تاسو سره ملګری وو دا بوجي پروژه کې درکړی او تاسو روان واست؟
یره جی زه په کلی کې خو د دې خپل جیلو او په دغه وخت چې کله زبو نو تقریبا 14 15 کسان چې دې څه دیو بل نوران دی ورستو دا او په مخ کې د کلی په کوسو کې کنه داسې په دې فاصله باندې زبون ما چې کتلو تقریبا 14-15 داسې را تخکاری
نو تاسو کسان تاسو پیژندل هغه
یاره دې داسې بعضی کسان خو دې چې و چې هغه ما چې نو لیدلی او بل دا چې هغه ودا چې مخ ته رو راغله هغه لګولو هغه سیزونه غوندي چې صرف مو پکې راغو سترګې ښکارېدې او داسې پېژندل کېده چې انسان دی خو لکه دا دغه به نه پېژندل کېده چې دا څوک دی او د کوم کلي دی
نو اکبر شاه صاحب یعنی اصل مسله د دوی له تاسو سره څه وا یعنی تاسو د دوی د سوچ کس نه واسطه تاسو یعنی د دوی اصل غشتنه څه وا تاسو نه
چې ما پیزه تکی او ما د دوی خپل وکالت د پېښې نه منکر کی او ما ذهني طور خپل ځان طرف ته مایل کی چې زه هم د انسانيت او د معاشري د لپاره خطر جوړ شم
یعنی دا خبرې چې کله یعنی دوی کله تر سزا لمخه تاسو سره خبرې کړې وي څه درته ویلو
ما ته دا ویلو چې اسلام کې عقل نه چلیږي او وکیلان د زندقان دي ما ته د زندق هغه تاسو کړو نو چې زندق هغه سره چې د خدای او رسول دواړه نه مني او بیا زما د استاد متعلق چیرې تاسو د استاد په اړه کوم خبره روانه ده ته مونږ ونی وی او استاد دې قسمتدار او چې ملک پریښې ده او چرته ورک شي ده او هغه خبره شورا ته په ولا شي ده زر ته زر به ان شاء الله تاسو د استاد خبره حل کو یا به دې روپې ورکړو یا به دې په جهان کې نه
خو اکبر شاه صاحب تاسو آیا څه دلیل دوی سره ویلې تاسو بخپل یو جوابي دلیل ورکول
خیر دې څه دلیل خبره نه اورېده بس دا وا خبر به تاسو وځي هغه مو هر تاخیرو
نه تاسو کوشش وکئ چې تاسو خپل خبر ورته وکئ
ممکن نه وځي هغه نه شو کېږي چې طالب سړي ته وسړي خپل خبر او دلیل وړاندې کوي
نو آیا تاسو سره چې کله دغه
هغه وو لکه ما زه په خپل دا چې وټو کلم چې ما یو تک جوړ کړو بیا ما هغه نه کړي بیا ما بس خاموش نه شوم چې وکړي
اکبر شاه صاحب یعنی د دې خبرې د دې سزا ورسته آیا تاسو سره دوی نوري هم داسې کارونه کړي چې هغه په سزا په زمره کې راتلو
بالکل جی زه دوه دغه ورسته هم بوله ما زم ما بل مشرو دي دا هو کوټه هم نه وتی او دا هغه غلول او د زینه او دا هغه په کور کې چې سمونځو هغه تی ورو او د سی په مختلفو لغه باندې لکه څنګه چې هغه دیوال پیښو ونتي وغوښتم وای چې تاسو ازیر وکړي من که مخامخ شه او چې بیا به زړه سو وخته که څه پیډه به راکوله که به نه تراکوله خو هغه به دا شو چې هغه جیلخانه ورکه دا خو خپل بند دی چې اوس دا کوم د بوجي دا خبره دي کوم نو دا خو سرهام پکې دي دا سی بو
نو دا جیل نه تاسو چې وړي کنه دا دوی دا کوم جیلخانه وای دی کې به ډیر وخت ساتلاست کنه بس یو څو ساعت یو څو غنټو د پاره وو
زه خو یو ورځ درې ورځې ساتل مو یو واري او یو واري دوه ورځې ساتل مو یو واري په اول ورځ باندې را پی خو دوم
نو تاسو دا
دوه ورځې را پی خو دوم
او اکبر شاه صاحب دومره ورځې تاسو تیر کې دن نه روانو په جیل
دن نه روانو چې دلته کې د علاقې زمون د حلقې کوم ام پی اس یو دا رونه پکې بنو تر ځامن خپلوانو او په ما یې ګیره پرې خو دی او په زور باندې جبران چې پاغه و په ما کور زمام زول او د کیدی خلکو لکه خاندل چې لکه هغه ګیره داسې و چې هغه سنت یې نه وینو خو د یره د طالبانو ګیره و
نو دی جیل کې دنه به نور دوی سزا وی تاسو در کولې نور خلکو ته ور کولې کنه بس اساس به ساتلې واست
نور خلکو ته به هم ور کولې او څه بدل شو چې هغه بیا را پرې خو دی سزا د ورکړه بیا به پرې خو او څه پکې دا کم کې ځان چې ما یو ورځ پکې دیلم ما خو بیا مسلسل تل کیو مسلسل وو تر هغه وخت پورو چې کله موږ دا نقل مکانی وکړه نو هغه مال تمړ شو یو کس په تو سم ژوند دې پاغه کې
نو دا سزا چې کوم دنه به ورکوله دا به ډیره سخته سزا وکنه بس عادي وهل ټکول چپیړی او پر ډنډا باندې وهل دا شو
یره چې سخته سزا مو دا شو کاکر سم چې لکه مال چې کوم را کوله زما لاسونه وټړل زما سترګې وټړلې ما یو سور کارپټ ولې دې پاغه باندې چې کله زما سترګې تړلې پاغه باندې پړم کې سم نه ولم او بیا چې دا غو زړه څه وخته کړه چې الله ته مونږو او کله لږی مونږو زما سره چاره نو
اکبر شاه سے بلدا سی ستا سر چې په جیل کې کم خلک یو هغه تاسو لیدلې چې هغه ډیر وهل ټکولې ډیر وهل ټکول سرسوي
او جی زما کمره خو دې سره چې څه کوم ورځ باندې یو ورځ چې کوم دا چې کوم ما تاسو ته وي او کاکر سے په دغه ورځ خو د تاسو په کمره کې ما او د ګاونډي کمرې نه ما ته څو आवाजونه اورېدل دې چې کله زراوستم ما پوری نور ته ځان ولیدو نو ما ته داسې محسوس شو چې وکیل صاحب داستا دارویه با هم دلی سر رکیگی او دلی سر روانه ده
اکبر شاه صاحب آیا التا خود سر زنانه خو نوی دی جیلونو کی؟
یعنی جی زنانه خو پکی پتر غورت مانه دی جیلی
عمومی طور طالبان و زنانه نیولی و التا کول یعنی داستی و سر کول جیل تا چول داو؟
نو مسالو لکا اختل زیر تو خوبی را وقتی پسلی بی کولی چیر منگ تاسو او تاسو به مونږ ته وخت دی مونږ چې د کلي د علاقې څنګه فیصله کوو دا به ستاسو لپاره قابل قبول وي
او اکبر شاه صاحب دا دومره سزا وي تاسو ته درکې د دې سربیرم تاسو آیا له خپلې خبرې زاولې پر شانه تلاس دوی خبره مولې نه منله
نو کاکر صاحب هغه کې مختلف لغوي چې را زما ذهن زما شعور زما عقل مال دا اجازه نه راکاو او زه په خپل ذهن پوهدم چې سبا به د دې انجام څه وي نو بیا مې اخر کې دا فیصله وکړه چې یاره دا کور کلی دا علاقه پرېږدو او د دې علاقې نه ووځو او همدغه شانتي کاکر صاحب بیا موږ وکړه چې د سوات نه ووتو
تاسو ته اکبر شاه صاحب تر څومره وخته پورې تر دې حالاتو تیر شو یعنې طالبانو په وخت کې تاسو څومره میاشتې کلونه څومره وخت هم تیر
کړ یاره دې موږ ورسره ټول وخت تیر کړی او صرف دا اخري 15 میاشتې چې کومې وې چې پاکستان ګورنمنټ اعلان وکړو چې تاسو اوس په څنګه شئ کې بیخی چې هغه پیمانه لبرې وشوا او اعلان وشو چېرې تاسو علاقه خالی کړي او اوس په دې مسالې موږ حل راوباسو نو بیا دې سره سم
اکبر شاه صاحب خیری پښتنه دا چې آیا اوس هم تاسو داسې خطر محسوسوئ که نه
یاره فلحال خو کاکر صاحب داسې مسالې نشته او سوات اوس هغه زوړ سوات دی هغه نمونه سوات دی او امن دی خوشحالیانې دي فلحال داسې چا ته په نظر نه راځي نه تعلیف شته نه د تعلیف ذهن شته نه د هغه ګشتونه شته او خوشحالي ده امن دی د ترقۍ کارونه روان دي موږ سره د جهان چې څومره خلکو مرستې کړي دي کومکونه کړي دي موږ د هغو ډېر شکر ګزاره یو چې موږ سواتیانې واپسې د خپل وطن کې د اوسېدو د خپل علاقې کې د اوسېدو جوګه کړو
په ما څه تیر شو وطن زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني